وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکو ویلي دي د هیواد له زندان څخه د طالبانو یو مهم قومندان ملا برادر خوشې کړی دی. افغان حکومت د خوشې کېدو هرکلی کړی. دا مسله په روانه خبرونه کې څېړو، خو لومړی خبرونه اورو. جمیله ظریف د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
سر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان لزندانه د طالبانو د مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو هرکلی کوي. نن د سپتمبر 28مه د سولې لنډیوالې ورځ سره سمون خوري، او د ملي امنیت ریاست مسولین وایي چې په بدخشان کې درې داسې کسان نیولې چې انتحاري عملی تنظیمولې. پوره خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان لزندانه د طالبانو د مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د جمهور رئیس بیان د ملفیزی وویل د نوموړي خلاصون د افغان دولت د څو کلونو هلو ځلو نتیجه ده، او تمه ده چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي.
موږ د پاکستان د حکومت دې اقدام څخه هرکلی کوو. دا زموږ د کوششونو او ډیرو تماسونو او مذاکراتو نتیجه ده چې نن دی خوشی سوی دی. امیدوار یو چې دی اوس وکولی شي د سولې د پروسې سره یو ځای سي عملا او د سولې پروسې سره همکاري ولري.
ایمل فیضی وایي ښه به دا وي چې ملا برادر افغانستان ته راشي، خو که په پاکستان کې پاتې کیږي او یا هم کوم بلې اسلامي هیواد ته ځي، باید خوندي وي او د سولې عالي شورا ورسره تماس ونیولی شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر یې نن خوشي کړ. ملا برادر په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی و. نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیوالې ورځ سره سمون خوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې روانه اونۍ د سولې په نومونو مول شوه، او د دې اونۍ د لمانځنې لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شهید وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د دیني عالمانو غونډې جوړې شي او د سولې په اهمیت په کې خبرې وشي. په تیرو کلونو کې به د سولې نړیواله ورځ په کابل کې د افغان دولت او ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا په خاصو غونډو سره لمانځل کېده، خو سکل داسې ونه شو. په تیرو څو کلونو کې په دې ورځ په افغانستان کې د یوې ورځې لپاره اوربند هم کېده. د بلخ په چربولک ولسوالۍ کې نن سهار 14 وشوه چې د چارواکو په وینا نه ملکي کسان پکې ټپیان دي. د بلخ د امنی قومندانې ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکو مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو، او د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې ورته 14 ورکړل شوه. بلخ څو تنه عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې 14 کې یو کس وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د یو بل خبر لمخې د ملي امنیت ریاست مسولین وایي چې په بدخشان کې درې داسې کسان نیولي چې انتحاري عملی تنظیمولې. د ملي امنیت د رسنیو دفتر وایي چې دغو کسانو غوښتل د بدخشان په تګاب ولسوالۍ د انتحاري عملی پلان کړي چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شول. او د بدخشان امنیتي مسولین وایي هغه وطن افغان سرتیری چې د طالبانو لخوا تښتول شوی و، د سپینګیرو په هڅو بیرته خوشې شول. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور وایي چې دغه سرتیری د تیرې چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا تښتول شوی و. هغه وویل چې دا مهال د سیمې امنیتي وضعیت ښه ده، او په راتلونکي کې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تصفیوي عملیات هم پیل کړي. څو ورځې مخکې په وردوج ولسوالۍ کې 13 پولیس د طالبانو په یو کمین کې ووژل شول. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبر رونه جن قال کو زید درته وړاندې کوي.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ترورستانو هغه ډلې نیولې چې په مرکز دوشنبه کې د حملو لپاره تیاری نیولی و. وزارت په اعلامیه کې ویلي په دې اړه شپږ کسان نیولي دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي منابعو له خولې ولیکلي د دغه ډلې مشر الا مراد مخانوف د پاکستان په ترورستي کمپونو کې روزل شوی دی. خبر وایي د دغه ډلې اصلي پلان د نومبر د شپږمې جمهوري ریاست د انتخاباتو ګډوډول ول. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې د دغه ترورستي ډلې په اړه به د دوشنبه په ورځ د ټلویزیون له لارې زیات معلومات مات خبره کړی. د جمعې پر ورځ راپورونه خبر شوی ول چې یو شمېر تاجک وسلوال د افغانستان په بدخشان ولایت کې د حکومت ضد مخالفانو په لیکو ګرځیدل شوی دي. سپینا ماڼۍ وایي دا مهال د جمهور رئیس باراک اوباما او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی ترمنځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې کومه غونډه نه ده پلان شوې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن رود زیاته کړه چې د ایران او امریکا ترمنځ به په مختلفو سطحو یو ډول لیدکاته وشي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی د پنجشنبې په ورځ ویلي و که چیرې تهران داسې اشارې ورکړي چې د خپل اټومي پروګرام حساس کارونه بندوي، امکان لري چې جمهور رئیس اوباما له روحاني سره په نیویارک کې وګوري. واشنگتن او متحدان په دې باور دي چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅه کوي، خو تهران دا مسله رد کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د سپتمبر په 13مه له یو امریکایي ټلویزیون سره مرکې کې وویل ایران به هیڅکله هم اټومي وسلې تولید نه کړي. سوریې د خپلو کیمیاوي وسلو ځینې جزئیات په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته سپارلي. دغه سازمان ویلي هیله ده چې دمشق به نور اسناد هم دوی ته وسپاري. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې کوم اسناد به ترلاسه کړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان به د راتلونکې اونۍ په سر کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو او لیستونو په اړه غونډه وکړي او د دغه هیواد د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په اړه د روسیې او امریکا د پلان د عملي کولو په لارو چارو به هم بحث وکړي. په دغه پلان کې سوریې ته تر نن یعنې شنبې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو کیمیاوي وسلو د ټولو زیرمو لست باید وسپاري. امنیتي کارپوهان وایي سوریه د شاوخوا زر ټنه سارن او وی اکس زهري غازونو زیرمې لري. دا هغه غازونه دي چې د ملګرو ملتونو پلټونکو د راپور له مخې د اګست د 20مې حملې کې استعمال شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او د همکارۍ پر دوام سلا شول.
I'd like just mention that this morning I had a fairly long conversation.
زه باید دومره وایم چې نن سهار مې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره اوږدې خبرې وکړې. موږ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې او دواړه سلا شولو چې نه یوازې به د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اصولو د عملي کولو په کار کې همکاري کوو او پر مخ بزو، بلکې دغه راز به د هغه پریکړې په اړه هم همکاري کوو چې په ملګرو ملتونو کې جدي او قوي وي. جان کیری د سپتمبر 15مه ویلې و په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسد رژیم د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. د عراق د مرکز بغداد په شمال کې د یو خارګوټي د پولیسو پر ماموریت باندې د ځان وژونکو حملې له امله لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او یوې ټپي شوی دی. د نن ورځې په حملې کې په تاجي خارګوټي کې د خاص وسلو او تاکتیکونو یا سوات اډه په نښه شوې وه. پولیسو یو تن حمله کوونکی هدف ته له رسېدو مخکې په ډزو وواژه، خو نورو دریو تنو ځان وژونکو ځانونه د اډې داخل ته ورسول او له امنیتي ځواکونو سره د نښتو وروسته په ځان پورې تړلي مواد وچول. او وروسته خبر دا چې شمالي کوریا نن اعلان وکړ د هغو کورنیو یوځای کېدل یې ځنډولي دي چې د کوریا د جګړې پر مهال جلا شوي وي. د شپږو ورځو یوځای کېدو دا پروګرام چې ټاکل شوی و د چهارشنبې په ورځ پیل شوی وای، د دواړو کوریاو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو مهم ګام بلل کېږي. د شمالي کوریا یوه کمیټه چې له جنوب سره د اړیکو ښه کولو چارې پر مخ وړي وایي چې په جنوبي کوریا کې ځینې محافظه کار ځواکونه د کورنیو د یوځای کولو له پلان څخه د مقابلو زیاتولو کار اخلي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادې راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو یو مهم کمانډان ملا عبدالغنی برادر یې نن له زندان نه خوشې کړی دی. د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه د افغانستان د حکومت عکس العمل په یو ریپورت کې اوریدلی شي. دا چې د ملا برادر خوشی کېدو وروسته به نوموړی چیرې ځي او د سولې په برخه کې به څومره مرسته وکړلی شي، په دې اړه د سولې د عالي شورا لغړي مولوي شاهزاده شاهد، افغان څېړونکي وحید مشتا او پخواني طالب قمندان اکبر اغا سره جلا جلا مرکې لرو. د میدان وردګو د ولایت د چارواکو لا اقدام هم خبرو چې وایي دا ورستوی په ما ورستوی عملیاتو پترس کې په دغه ولایت کې څوار لسنه وسلوال طالبان وشل دي. د افغانستان او سیمې په اړه بنور ریپورتونه مولرو. د خبرونه په پای کې تاند څنګه پروګرام مهیروي. دا آزادۍ راډیو ده. نن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایاند عمر حامد اجنسونو ته ویلي چې د پاکستان حکومت نن د افغان طالبانو دوهم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې خوشی کړی دی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د ملا برادر خوشی کول ستایي او وایي چې دا به په افغانستان او پاکستان دواړو کې د سولې پر روانو خبراترو مثبت اغیز ولري. زبی الله شفق له پیښوره نور تفصیل راکړي.
بهرنۍ خبری رسنۍ اے ایف پی د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عمر حامد په حواله خبر ورکړی دی چې د پاکستان حکومت نن د افغان دولت د وسلوالې مخالفې ډلې دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړ. راپور لیکي چې د پاکستان حکومت ملا برادر د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختیا او د سولې د خبرو اترو د لړۍ د جاري ساتلو په نیت د افغان دولت د غوښتنو پر بنسټ خوشی کړی دی. راپور زیاتوي چې د پاکستان حکومت ملا برادر افغان دولت ته نه دی سپارلی، بلکې په پاکستان کې دننه یې خوشی کړی دی. تر دې مخکې د دې میاشتې په لومړیو کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکارۍ او مرستې په نیت په اصولو کې د ملا برادر د خوشي کولو پریکړه کړې ده. د افغان طالبانو یو تنجک پوری غړي د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نه خو امریکا او نه هم افغان دولت پر پاکستان دا شرط ایښی و چې ملا برادر د افغان دولت ته وسپارل شي. دا هغه په وینا دا د ملا برادر خپل خوښه ده چې چیرته اوسیږي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان لخوا د ملا برادر خوشي کول د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عالم یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا د ملا برادر خوشي کول د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان نیک نتی خي.
د ملا برادر خوشي کول په کار خدا و چې د پاکستان حکومت د مخکې نم دا اقدامات کړی چې په هغې باندې د افغانستان او د پاکستان تعلقات هم ښه شوي وي او دا پروسس هم مخکې تللی وي. خو اوس هم مطلب خبره ډېره درسته اوس هم دا ښه خبره په دې باندې په کار ده چې د دواړو ترمنځ تعلقات ښه شي ځکه چې دوستان بدلېدی شي او ګاونډیان نه شي بدلېدی. د دې نه نیګیټیو مطلب چې معلومیږي او ښکاري داسې چې دا حالت خطر ته روان دي.
د روانو چارو کارپوه اقبال خټک وایي چې که د پاکستان حکومت ملا برادر افغان دولت ته سپارلی وای نو دا بیا پرېښودل نه بلکې له یو محبسه بل ته لېږدولو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وخت کې کم سفارتي تعلقات یا سیاسي یا فوجي تعلقات ښه نه دي. همدغه وجه ما ته ښکاري چې پاکستان حکومت د طالبانو دومره مهم سړی افغانستان ته په لاس ور نه کړو بلکې پاکستان کې پرېښودو. د خلاصېدل بیا هم د افغانستان کې د سولې راوستلو په حوالے سره د ګټې سبب جوړېدای شي که چېرې د افغان سیاسي مشران چې د دغه موقع نه په کومه طریقه فائده اخیستی شي چې هغه فائده واخلي. افغانستان حکومت ته ورکول نو بیا خود شي چې دا سړی رهایی نه و دا بیا یو بندیوان ورکول. نو
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوندویان حاجی جلیل جان آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ملا برادر خوشی کول په افغانستان او پاکستان کې د نن له وسلوالو سره د خبرو اترو په بهیر مثبت اغیز وخندي.
په پاکستان کې د وخت کې د سولې عمل لپاره کومې خبرې روانې دي؟ د مولا برادر د رهایي دغه سيزونه ته تقویت ورکړي او د دایله رم چې دغه خبرې او دغه مذاکرات چې د مستقبل کې د افغانستان او د پاکستان کې دوړو کې د امن د رسول لپاره یو ذریعہ ثابت کیږي.
مولا عبدالغنی برادر د افغان دولت د وسلوال مخالف ډلې د مشر مولا عمر مرستیال او د کوټې د نظامی شورا مشر دی چې د 2010 میلادي کال په فبروري کې د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې نیول شو او نګدی درنیم کال ورسته خوشی کړی شو. زبی الله شفق ازادي رادیو پیښور.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د پاکستان لخوا د طالبانو د مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو هرکلی کړی. د افغان ولسمشر ویان دی مل فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې طالبانو کې د نفوذ ته په کتو سره به نوموړی د خلاصون د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په دې اړه په مکې له کابله د معصوم میوند راستولې رپورټ ته.
د افغانستان د ولسمشرې مانی چارواکي د ملا عبدالغنی برادر د آزادولو هرکلی کوي او د نوموړي خلاصون د خپلو څوکلونو حل ځلو نتیجه بولي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضل ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وشول چې ملا برادر به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
موږ د پاکستان د حکومت د اقدام څخه هرکلی کوو. خوشاله یو چې دا کار وسو. بل اخر موږ د کلونو رئیس د پاکستان د حکومت څخه دا غوښتي و چې ملا برادر خوشی کی او دا زموږ د کوششونو او ډیرو تماسونو او کراتو نتیجه ده چې نن دای خوشی سوی دی. امیدوار یو چې د اوس وکول چې د سول د پروسیسر یو ځای سي عملان او په دې اړه د سول د پروسیسر همکاري ولري او مکو کې د سول د پروسیسر
د شغلی فیض په وینا افغان دولت دا مهمه ده چې ملا برادر د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای سي خوندې و اوسي او د افغانستان د سولې شورا چې څه وخت وغواړي ورسره تماس ونیولای سي. هغه ویل چې په طالبانو کې د ملا برادر نفس ته پکتو نو موړی کولای سي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو له هغو څلور مشرانو څخه یو دی چې په 1994 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ بنسټ ایښی و. نو موړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر باوري ملګری بلل کیږي د 2010 میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په کراچۍ شهر کې ونیول شو. د پاکستان حکومت تر دې مخکې درجهشتنه طالبان چې ځینې مهم کسان هم پکې شامل و له خپل زندانونو آزاد کړي خو هغوی تر اوسه رسول له بهیر سره همکاري ونه کړه او دا هم معلومه نه شوه چې دا کسان چیرې دي. بلخ د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په دې باور دي چې ملا برادر له سولې سره لیوالتیا لري. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد هیله وشول چې نوموړي بر دې شورا او وسلوال طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې پوره همکاري وکړي. کې
په اصولو کې داسې یو فیصله شوې ده چې د عالی شورا سره به د سولې په راوستو کې او د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو په شروع کېدو کې همکاري کوي. نور د هغې اختیار دی چې هغه پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په کمبل هیواد کې پاتې کیږي، مگر مهمه دا ده چې د سولې سره همکاري وکړي او یو حسن نیت او په دې سلسله کې د خپل نفوذ او د خپل مؤثریت نه کار واخلي.
افغان دولت په وار وار ویلي چې د پاکستان له زندانه د طالبانو آزاد سوي کسان باید خپل هیواد ته راسي او دا ډاډ یې هم ورکړی چې د خوندیتوب لپاره امکانات برابر وي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او دوی وایي چې غواړي له امریکایانو سره مخامخ خبرې وکړي. دا په وخت ثابته کړي چې آیا له زندانه د ملا برادر آزادېدل به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره مرسته کولی شي او که یا.
و موردل چې د افغانستان د ولسمشر دفتر د ملا برادر د خوشی کېدو هرکلی کړی، نو موړی نن د پاکستان له یو زندان څخه خوشی شوی دی. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي ښایي ملا برادر تر خوشی کېدو وروسته ترکیې یا سعودي عربستان ته واستول شي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې په دې اړه افغانستان او پاکستان له مخکې موافقه کړې او په دې توګه هڅې روانې دي چې د منلارو طالبانو لپاره یو دفتر له افغانستان نه بهر پرانیستل شي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ملا برادر خوشی کېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی شي. دی وایي
ډېر مهم مسله دا ده چې ملا برادر هغه وخت چې خوشی کېږي چیرته ځي. که دی کابل ته راشي، هماغسې چې پخوا نور کسان هم راغلي دي او دلته په کابل کې اوسېږي، د دوی موجودیت دلته په کابل کې کوم تاثیر نه شي لرلی. او له بلې خوا که په پاکستان کې دی پاتې شي او هماغسې تر څارنې لاندې وي، په پاکستان کې هم د هغه موجودیت د افغانستان د سولې په پروسه کې نه کوم تاثیر نه لري. خو هلته د پاکستان کې چې کومې خبرې شوي دي، د دې نه داسې معلومېږي چې شاید ملا برادر یو څه وخت پاکستان کې پاتې شي، بیا وروسته کوم بل هیواد ته لاړ شي، ځکه چې د افغانستان حکومت او پاکستان ترمنځ څه جوړجاړي شوې ده چې یو بل دفتر په بل ځای کې طالبانو لپاره پرانیستل شي او ملا برادر هم هغه دفتر ته انتقال شي.
څه فکر کوئ دا بل دفتر به بیا د هغو طالبانو نمائندګي وکړي چې اوس جګړه کوي او په جګړه لګیا دي؟
زه فکر نه کوم چې داسې وشي. تر هغه وخته پورې چې ملا محمد عمر دا دفتر تایید نه کړي کوم تاثیر نه شي لرلی. خو دا هم یو پروګرام دی د افغان حکومت او د پاکستان او امریکا او سعودي عرب ترکیه د دې لپاره چې د قطر د دفتر یو بدیل پیدا شي.
څه فکر کوئ چې اوس ملا برادر په طالبانو کې خپل نفوذ اوس هم ساتلی ده، که چیرې داسې یو بل دفتر جوړ شي نو خپل تاثیرات به ولري؟
دا چې ملا برادر بس ډېر وخت له زندان خوشی کیږي، آیا دی وکولی شي هماغه چې خپل خونه نقش ولوبوي؟ په دې کې بیا هم هماغه خبره ده چې آیا زده فعالیتونه د ملا محمد عمر تایید وردی کنه.
د دې امکان څومره موجود ده چې ملا برادر بیرته جګړې ته مخه کی؟ لکه په خو هم د سیسی بده جنې کسان چې خوش شي بده یو بیرته وتللې دی او د جګړو لیکو سره وځي شي.
خبر په واره کې پاکستانی مقامات متضاد خبرې کړې دي. د دې مسلې په واره کې ویل دي چې مونږ ملا برادر نشو مجبورولای چې کابل ته لاړ شي یا بل ځای ته، د په خپل باید تصمیم ونیسي. که په اختیار هم د خوش شي شي، لکه تو نور طالبان چې په خو تقریبا له شلو کسانو زیات تر اوسه پورې په پاکستان کې خوشی شوي دي او تر اوسه پورې مونږ نه پوهېږو چې هغوی چېرته تللي دي. که داسې وي او دی آزاد شي او نور تر څارنې لاندې نه وي، دا احتمال شته چې دی بېرته د جګړې ډګر ته وګرځي. البته دا احتمال هم شته، خو زه فکر نه کوم چې پاکستانیان داسې یو مهم کس داسې بالکل به کوم څارنې څخه خوشی کړي او
مجدا صاحب د تاسو له معلوماتو مخې اوس د پاکستان په زندانونو کې چې کوم طالبان بندیان دي، کوم یو بل مهم مشر پکې پاتې ده چې هغه هم یعنی د افغانستان دولت غواړي چې باید راخوشي شي یا راخوشي کېدل ډیر مهم دي؟
د پاکستان په زندانونو کې فصل هاو افغان طالبان زندانیان دي، هلته بندیان دي چې ډیری خپل نمونه غلط ویلي دي. د دې ویل نه چې پاکستان هلته ډیر مشکلات دي هغه مهم کسانو لپاره، مثلا په دې کې حتی د افغان طالبانو دفاع وزیر ملا عبیدالله هم و چې تر پایه پورې تر هغه وخته پورې چې دی ووژل شو خپل اصلي نوم ونه ویل. په داسې حال کې د پاکستانیانو دی پېژنده او ویل چې ته ملا عبیدالله دی، چې زه ملا عبیدالله نه یم. داسې کسان هم شته چې نومونه یې بدل دي. خو زه یو کس پېژنم مثلا چې ملا عبیدالله سره په 2001 کال کې یو ځای نیول شوی و. هغه جهانگیروال نومیږي او د ملا محمد عمر د نظامي چارو مشاور هم پاتې شوی و. هغه سره اوس هم په زندان کې دی 2001 کال تر اوسه پورې.
دا سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده و چې تاسو سره د ملا برادر د خوشکیدو په اړه مرکه ورده. وحید مجده د کارپوان او سیلونکو څخه دی چې له طالبانو سره له نږدې تماسونه لري. اوس هم په همدې موضوع باندې د یو پخواني طالب قومندان سره مرکه لرو، اکبر اغا چې د طالبانو یو پخواني قومندان او وروسته په پاکستان کې یو شورا جوړ کړه، نوموړی په افغانستان کې یو ځل نیول شوی هم دی. د ملا برادر د خوشکیدو په اړه څه نظر لري؟ فرشته نگا ورسره مرکه کړي.
دا واقعیت خبره ده چې ملا برادر اخوند په طالبانو کې تاسو معلوم دي چې ملا مدمر اخوند وروسته دوهم سړی وو په طالبانو کې، او ډیر معروف او معروف مشهور سړی وو، او د ډیره وخت سره د جهاد په وخت کې د روسانو په مقابل کې هم مجاهد وو، ښه تجربه لري. نو زما په فکر باندې چې ملا برادر اخوند را خلاصېدل به په داسې رقم باندې راخلاصېدل چې هغه د یو خپل طبیعت، یا په داسې رقم باندې راخلاصېدل چې په هغو کې د طالبانو نظر یو، د طالبانو نظر وپوښتل شي، او داسې مقید راخلاصېدل نه وي. زما په فکر باندې په داسې خلاصېدو باندې به د ملا برادر اخوند تاثیر ډېرې په صلح و د افغانستان په جوړښت باندې. منل شوی سړی دی په افغانانو کې، بیا خصوصا په طالبانو کې منل شوی سړی دی. زما فکر باندې د در خلاصېدل ډېر تاثیر لري.
آیا ملا برادر کوم پخوانی نفوذ چې د افغان طالبانو ترمنځ درلود اوس هم هماغه نفوذ لري؟
دا واقعیت خبره د ارزی کې دی. یو د معمول دی چې یو څوک بندي هغه د مظلومیت په حالت کې په هغه کې هغه ته خلک ډېر متوجه و، تر هغه وخت چې هغه ته له بنده څخه خلاص، یعنی چې ملا برادر اخوند مخکې خلاص و بندي نه و، تر هغه حالت زه فکر کوم اوسنۍ حالت په د د محبوبیت په خپلو خلکو کې، یا نفوس په خپلو خلکو کې، یا په ملت کې، یا په ولس کې زما په فکر باندې دی.
ستاسو په نظر ملا برادر په کوم ځای کې خپلو مشرانو سره او افغان حکومت سره په ښه توګه تماس نیول شي؟
د سې چې هغه آزادانه خپلو ملګرو سره، یا آزادانه هلته په پاکستان کې گزاره وکړي، دا خو ښه خبره ده. او که هغه نه وي، بیا دلته دې ته ضرورت شته چې ملا برادر اخوند د طالبانو په مشوره باندې قطر ته چې هلته د طالبانو نور ملګري دي، اوس د سولې په نامه باندې هلته ناست دي، هلته ولېږل شي. نو د قطر ډله په ده باندې تقویه شي، یا د صلح موضوع به په ده باندې تقویه شي، کېدلی شي چې مذاکرات ژر لاره هواره شي. او که هغسې نه وي، درېیمه طریقه بیا دا ده چې په افغانستان دا رقم ګزاره وکړي، لکه دا اوس چې موږ دلته یو متوکل اخونه داود سلام ضعیف نور خلک.
اکبر اخا چې د طالبانو یو پخانه قومندان او تاسو سره د ملا برادر د خوشکیدو په اړه مرکه واوري، د تاسو مغه غلا زاده یې رادیو ناوړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د طالبانو یو پخانی مشر وایي د افغان طالبانو اکثریت د سولې د خبرو اترو غوښتونکي دي، خو دوی د خپل نظر څرګندولو ته د سخت دریځ لوري چې دغه تبلیغاتي ماشین په کنټرول کې دی نه پرېښودل کیږي. دا ګارډن ورځپاڼې د رپورټ له مخې ملا غاجان معتصم چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د مالی وزیر وویل په وروستیو کلونو کې د ملا محمد عمر په نوم په خپرو شوو اعلامو کې د نوموړي حقیقي نظرونه نه دي منعکس شوي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ملا معتصم آقا جان گاردین رسپانی تویلی چه ده طالبانو پا منز که سخت دریزی او افراتیانشته چه ده ملا عمر نوم استعمالوی که ده پیغامونه تصویری یا سوتی وی نو پیجندل شویو بوی چه ده ملا عمر ده خو جگره غختون که ده دل نومه ده کار اخیستلو کنفول پلاس که اخیسته ده او خپل پیغامونه ده ملا عمر پنوم خبروی. ملا آقا جان معتصم دو کال پا خواه پا کراچی که لویشتل که دو او تپکی دو روسته ده ترکیه پا انقره که وسی. ګارډین ورسپانوي له 2000 لومړي میلادي کال څخه چې د طالبانو رژیم پرځول شوی دی، د ملا محمد عمر د سیکره ویډیو یا آډیو نه د خبره شوی چې ثابت کړي د طالبانو د مشر ده. د مسئلې بیلابیلو ډلو ته موقع په لاس ورکړی چې د ملا عمر په نوم د اقداماتو ادعاوې وکړي. داسې شکونه او اوازې هم شته چې ممکن د طالبانو مشر په خوا لا وژل شوی یا مړ شوی وي. خو ښاغلی معتصم وایي چې ملا عمر ژوندی دی، خو د طالبانو په اعلامیو او له بهر سره د تماسونو کنټرول یې له لاسه ورکړی دی، ځکه چې د بی پیلوټ الوتکو حملو د ملا عمر ژوند له خطر سره مخامخ کړی او له خپلو پلویانو سره د ده د اړیکو مخه نیولې ده. ملا معتصم وایي ملا عمر په سختو شرایطو کې کله یو ځای او کله بل ځای اوسي، خپل نظر، پیغام او ږغ نه شي خپرولی. د ده نوم په تور لیست کې دی او پرې لویه جایزه ایښودل شوې ده. ملا آغا جان معتصم وویل د طالبانو د متوسط طبقې قمندانان او په جګړه کې د شاملو کسانو اکثریت باور لري چې په جګړې مشکل نه حل کیږي. دوی دا مني چې له دې حالت د وتلو او سولې ته د رسیدو لار خبرې دي. طالبان په دې پوهیږي چې که په جګړه کې بریالي هم شي دا به کامیابی نه وي. د زیاته کړه که موږ کابل ونیسو حکومت نشو اداره کولی. لومړنی شی چې موږ به ورته اړتیا لرو ډاکټران او نور ماهران دي چې موږ یې نه لرو. له ټولې وینې بهیدنې وروسته به بالاخره مجبور یو چې له هغو کسانو سره کار وکړو چې اوس راسره جنګیږي. معتصم تر ټپې کېدو مخکې د کوټې د شورا د سیاسي کمیټې رئیس و. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې پر معتصم چا ډزې کړې وي. لویدیزوال ګمان کوي چې یا به القاعده او یا هم سختریزو طالبانو کړی وي. ملا آغا جان معتصم وایي چې لا هم ځان د طالبانو یو مشر ګڼي او ادعا لري چې د طالبانو په تحریک کې د پام وړ نفوذ لري. د وویل په خپلو طالبانو کې که هغه جنګیالي دي او که په مطبوعاتي ډګر کې فعالیت کوي ملاتړي لري. دوی ته سپارښتنې کوي او له ده څخه مشورې غواړي. د په انقره کې خپل موجودیت تر پاکستان شو بالا ویل دلته لشه امنیت برخمن دی او لا په اسانه له تحریک سره تماسونه نیولې شي. ښاغلی معتصم ویلی چې په جنوب، ختیځ او لویدیځ کې له قومندانانو سره په مستقیم تماس کړي.
په داسې حال کې چې د ملا برادر په خوشي کېدو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره هیله مندې پیدا شوې دي، خو بل خواته په ځینو ولایتونو کې لام نښتې او ناکرارۍ روانې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د طالب وسلوالو سره په نښته کې 28 طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. دوی وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو دوه سیمه ییز قومندانان وژل شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
د طالبانو پر ضد عملیات له پرون راهیسې د میدان وردګو په دایمرداد، چک، سیدآباد او میدان ښار کې پیل شوی دی چې تر اوسه پورې پکې د چارواکو په خبره 14 تنه وسلوال وژل شوي او هم دومره نور ژوبل دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم ژوبل شوی او یو بل وسلوال بیا ژوندی نیول شوی دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي په وژلو شویو وسلوالو کې د قومندان زنځیر او ملا عبدالرحمن په نومونو د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. دوی وایي په عملیاتو کې تر نښتو وروسته د وسلوالو ځینې وسلې او چاودیدونکي توکي هم سرتیرو ته ورپاتې شوي دي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار، چک، د مرداد او سیدآباد ولسوالیو کې د عملیاتو نښتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د دوه لوړ پوړو قومندانانو په ګډون 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. همداراز په دغه نښتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم ټپي شوی دی او د عملیاتو په لړ کې واندازه مهمات او وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
تر اوسه پورې له طالبانو د میدان وردګو د سیمه ییزو چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. شپږ ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو چې پکې د چارواکو په خبره 14 تنه طالبان وژل شوي وو.
اخوا په بلخ ولایت کې یوې چاودنې نن 12 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې چې ویل کېږي یو کس پکې وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. په دې اړه به وروسته یو رپور درته وړاندې کړو، خو له هغې مخکې راځو یوې بلې مسلې ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په داسې حال کې چې افغانستان د انتقال په مرحله کې دی او د جمهوري ریاست انتخابات را روان دي، نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نه کړي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انتقال پروسه روانه ده او راتلونکی کال پکې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. دغه راز تر 2014 میلادي کال وروسته پکې د بهرنیو ځواکونو شمیر کمیږي. د دې هواد نړیوال د پیشبینی وړ او دوامدار ملاتړ مهم دی. یان الیاسن پروند ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان په اړه د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې وویل د غیر یقیني وضعیت پر مهال باید افغانان پوه سي چې نړیواله ټولنه به یې یوازې پرې نه ږدي او هیر به یې نه کړي. د تماس په نړیواله ډله کې تر 500 زیات هیوادونه او سازمانونه شامل دي چې په کال کې درې غونډې کوي. په پرونی غونډه کې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو او تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول هم پکې خبري وشوه. د ملګرو ملتونو د خبري مرکز په حواله راتلونکو انتخابات د افغان ځواکونو د قوت لپاره یو ستره ازموینه ګڼل کیږي چې د دې مهمې پروسې پر مهال به د هیواد په کچه امن برابروي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکو لمریز کال دوري یا حمل پر شپږ سمه وسی. اوس مهال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه د دې سازمان د سرمنشي مرستیال یان الیاسن وویل دغه نړیوال سازمان د افغان حکومت او افغانانو له غوښتنې سره سم اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. په وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو سره سم پر دغو ځواکونو حملې او د دوی تلفات زیات شوي دي. ځینې امنیتي کارپوهان اندېښنه لري چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امن برابرول شای یوازې د افغان قواوو په واسطه پوره نوي.
و مودل چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویل دي له افغانستان سره به خپل همکاري او ملاتړ ته دوام ورکړي. وخت 2:30 بجې شوې. جناقال کوزې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان جمهور رئیس په پاکستان کې د طالبانو د مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشکېدو حرکت وکړ. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ویل د نوموړي خلاصون د افغان دولت د څو کلونو هلو ځلو نتیجه ده او تمه ده چې د سولې له عملي سره به همکاري وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر نن خوشې کړ. نن د سپتمبر 20مه د سولې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي روانه اونۍ د سولې په نوم نومول شوې ده او د دې اونۍ د لمانځنې لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په بدخشان ولایت کې د ځان وژونکو حملو درې تنه تنظیمونکي نیولي. د ملي امنیت د رسنیو دفتر وایي دې کسانو د بدخشان په تکاب ولسوالۍ کې د انتحاري حملو پلان درلود. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ترورستانو هغه ډلې نیولې چې په مرکز دوشنبه کې د حملو لپاره تیاری نیولی و. وزارت په اعلامیې کې ویلي په دې اړه شپږ کسان نیولي دي. سپینه ماڼۍ وایي دا مهال د جمهور رئیس باراک اوباما او د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني ترمنځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې کومه غونډه نه ده پلان شوې. سوری د خپل کیمیاوي وسلو ځینې جزئیات په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته سپارلي. دغه سازمان ویلي هیله ده چې دمشق به نور اسناد هم دوی ته وسپاري. د عراق د مرکز بغداد په شمال کې د یو خرګوډي د پولیسو په اډې باندې د ځان وژونکو حملې له امله لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او یو ټپي دی. او شمالي کوریا نن اعلان وکړ د هغو کورنیو ځای ځای کېدلې ځنډولي دي چې د کوریا د جګړې پر مهال جلا شوي دي.
دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه اوریدل. د بلخ ولایت په چار بولک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. ویل کېږي چې ماین په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. مجیب رحمان حبیب زی له مزار شریف څخه نور تفصیل وړاندې کوي.
نن سهار د شنبه په ورځ د 8:30 دقیقو په شاوخه کې د بلخ ولایت په چار بولک ولسوالۍ کې د هم وګړو په منځ کې د ماین چاودنې له لاسو څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د عین شاهدانو په خبره چې پیښه کې یو لستن ټپیان او یو کس وژل شوی دی چې ټپیانو کې یو د ملي پولیسو سرتیری هم شامل دی. له سیمې څخه یو عین شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې رامنځته کېدل تایید کړ. خو نوموړی وایي چې د دولت مخالفینو ماین په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی او وروسته یې د بازار په ورځ د ملکي کسانو په منځ کې ورته چاودنه ورکړه. ده وویل په پیښه کې 8 تنه ټپیان دي چې د یو تن صحي وضعیت ناست.
ماین کار گزاری شده توسط دشمنای صلح آرامش که در بین اگر آدم متسکل جابجا ساخته بود. البته
چهار مولا کلسواله که دی وطن د صلح و آرامش دشمنانو لخوا د جای پرتاشی ماین په چاودنه کې چې ماین په موټرسایکل کې جای پرتاش شوی و. دا چاودن د ملکی کسانو په منځ کې ترسره شو او په کې 8 کسان ټپیان شو. دا ارقام د سیمې څخه د راپور په اساس دي. له دې سره چې ښاغلی قادری د پیښې قربانیان ټول ملکی کسان په ګوته کوي، نوموړی وایي چې د دې چاودنې اصلي هدف د مخالفینو له لوري د امنیت اخلال او د ملکی کسانو پتغم په ډګر کېنول دي. د دوی هدف په بلخ کې د امنیت اخلال او د تخریبي عملو ترسره کول دي او غواړي تر څو ملکي کسان د غم په ویښ. د د دې راپور ته چمتو کېدلو د یاد پیښې مسولیت کوم کس او یا هم کوم مخالف ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو کتونکو په بلخ ولایت کې په دې باور دي چې د انتخاباتو وخت مخ پر رانږدې کېدو دی او دلته یوه مشخصه ډله غواړي چې د ټاکنو لپاره د کارتویش پروسه او په ټاکنو کې د خلکو د نه ګډون لپاره په سیمه کې ورانکار اعمال ترسره کړي. د ویلو وړ ده چې چهار بلاک د بلخ ولایت له هغو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې په تیر وخت کې هم انتخاباتو د ترسره کېدو په درشل کې امنیتي وضعیت خراب و او د رای ورکونې په ورځ د رای اچونې ډیر شمیر مرکزونه تړلي پاتې شول. مجیب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د شینوارو میشتو خیلونو د یووالي غږ پورته کړ او لس کلونه را په دې خوا د لومړي ځل لپاره په یو ټغر سره راټول شول او په ګډه قومي شورا یې جوړه کړه چې د دې شورا له لارې به ټولې پرتې ستونزې او قومي مسلې حلوي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینوار رپورټ راکړي.
د شینوارو د قوم دغه لویه غونډه د جمعې په ورځ د قبایلو چارو په ریاست کې ترسره شوه چې په لسګونو قومي مشرانو، دینی علماو او د نظر خاوندانو پکې برخه اخیستې وه. د شینوارو یو شمېر قومي مشرانو په خپلو خبرو کې له دولت څخه ګیله وکړه چې په تیرو دورو کې د دوی په سیمه کې د پرمختګ هیڅ کار نه دی کړی. قومي مشر چترال همت وایي د شینوارو قوم د ډیورند کرښې سره په اوږده سرحد پروت دی او د دې سرحد ساتنه یې کړې، ولې په مقابل کې افغان دولت ورته هیڅ امتیاز نه دی ورکړی.
حدودات وګوره چې د سلمان د سر نه رانیولې او د دې شمی چمه پورې ستا یو ملي متر چانه دی لاندې کړی، خو امتیاز خو نه شته کنه، امتیاز خو چانه یې در کړی کنه، بل نه په لسګونو په کیلومتر ځمکه لاره او امتیاز هم دی لري. نو دا زموږ د قوم دپاره د منلو نه ده، زموږ د هغه سپینګیرو هغه شپانه شپون یې نه ورسره مني. جنګګم د زه خپل سرحد د زه ساتمه او امتیاز یې بل اخلي. رئیس د هغې، وزیر د هغې، څارنوال د هغې، والي د هغې، د پوهنتون رئیس د هغې، او خواري او تکلیف په زه تېرم.
دا چې افغان دولت د شینوارو قوم ته پام نه دی اړولې، دغو قومي مشرانو ستر لامل د دوی خپلمنځي بې اتفاقي په ګوته کړه. په همدې خاطر په یاده غونډه کې د شینوارو له ټولو قبیلو څخه استازي غوره شول او یو اویا کسیزه اجرایوي شورا یې انتخاب کړه. د ننګرهار د قبایلو چار رئیس وجیب الرحمن شینوار وایي چې له دې وړاندې د شینوارو یو شمېر شوراګانې موجودې وې چې محدودو قبیلو پکې ګډون درلود. نوموړی وایي چې اوس د شینوارو د ټولو ولسوالیو بېلابېل خیلونه دې ته چمتو شول چې سره په یوه ټغر راټول شي او په ګډه د یووالي غږ پورته کړي.
په دې خاطر باندې موږ د شینوارو ټولې ولسوالۍ، یعنې موږ خو ویادو خو په رسمیاتو کې چې شپږ دي ټول راغلي، الحمدلله ټول په اتفاق سره کېناست او تاسو ویل چې انشاءالله ته وهدا پورې تفاهم ته ورسېدل او انشاءالله خریب په بل غونډه کې به زموږ رئیس هم اعلان شي انشاءالله. ګوره مخکې کوم مشوره چې وه تقریبا په هغې کې د سي وایي چې په سلو کې اتیا یا پنځه اتیا وو، د 15% خلک بعضې ملاحظات لرل، بعضې خلکو ملاحظات لرل. د مغې خاطره چې موږ د دغه متباقي خلکو دا مشکل حل کړو، په دې خاطر هم دا غونډه راغلو. انشاءالله دې کې باینده کې تاسو ګوره سل په سره ان شاء الله شینوارو نمائندگی او ټول قومونه په دې کې موجود وي.
د شینوارو د قومي مشرانو په خبره دوی به پراتلونکي کې د خپل شورا لپاره یو مشر هم ټاکي چې په سیمه کې پرتې ستونزې او قومي مسایل به د همدغه شورا لاري اواريږي. د ویلو دا چې په تیرو لسو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ننګرهار ټول میشینواري سره په یو ټغر راټولېږي او د یووالي غږ پورته کوي.
جوان آزادی
دلانا فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
یو امریکایي جنرال وایي د افغان هوایي ځواک د روزنې لپاره د امریکا په رهبرۍ هڅې له لویو ستونزو سره مخامخ شوي. د روټرز خبري اژانس په حواله جنرال جان میچل په تیرو ورځو کې د هوایي ځواک ټولنې د کلینیک کانفرنس پر مهال په دې اړه خبرې کړي. جنرال میچل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د روزنیز ماموریت مشري کوي. سالم احمد سالی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان ځواکونو د روزنې په وړاندې یوه لویه ستونزه امنیتي ګواښونه ګڼل سوي دي. په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت د قمندان په حواله د اساسي پروژو او تجهیزاتو د کمیدو احتمال یوه بله ستونزه ده چې افغان ځواکونه ورسره مخامخ دي. جنرال جان میچل ویلي دا یوه لنجمنه معامله ده، تر اوسه سل په سلو کې تضمین نه دی راکړل سوی. ښاغلی میچل دغه خبرې د هوایي ځواک د ټولنې په کلنی کانفرنس کې رویټرز اژانس ته کړې دي. جنرال میچل وویل ناټو د ټولو اساسي پروژو په بیا بررسی بوخته ده. دغه اقدام د یو راپور تر خپرېدو وروسته کیږي. په هغه راپور کې ویل سوي چې شایي د هوایي چلند له یو مرکز څخه چې په $10 میلیونه جوړ سوی د تریاکو د ذخیرې لپاره کار اخیستل سوی وي. په دې راپور کې د امریکا د کانګرس ځینې اندېښنې هم راخیستل سوي دي. د امریکا د خلکو ځینو استازو د خپل هیواد له لوی څارنوال څخه غوښتي دي چې له ټولو موجوده منابعو په استفادې د دفاع وزارت لخوا د نامناسبو مصارفو د جنایي څېړنې د ملاتړ لپاره استفاده وکړي. ویل کېږي د هوایي چارو د یوې ادارې لخوا دغه لګښتونه سوي چې روسي او امریکایي شرکتونو ته یې پیسې ورکړي څو د روسیې سخت M-19 دولت سرخی الوتکې رانیسي. د جنرال میچل په حواله د افغان ځواکونو روزنیز پروګرامونه د 2018 میلادي کال د ډسمبر تر پایه بشپړیږي. د محله افغانستانه بهر ځینې پیلوټان په زده کړه بوخت دي. د افغانستان د هوایي ځواک یو غړي نظام الدین نظامی چې په وروستیو کې د الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره د چک جمهوریت مرکز پراګ ته راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې دوی ستونزې پر ځان مني، خپل زده کړو یې هدف افغانستان ته خدمت کول دي.
یو خو زمونږ دادا چې دا زمونږ شوق دی او مونږ خپل شوق تر سره کړ او په شوق سره سره مونږ غواړو چې د افغانستان لپاره خدمت وکړو. بل دا زمونږ مجبور هم یاستو، ولې چې کزی و نه کړم دا پیلوټي خپل هیوادوالو ته خدمت و نه کړم، او کبل یو دا فکر لري چې زی هم نه کوم چې د کې مرګ او میر زیات ده، نو فکر نه کوم چې څوک بل هیواد نه راشي او زمونږ پیلوټي تر سره کړي.
په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت قمندان د افغان قواوو د ملاتړ په هدف د 100% هنګرونو او نورو اساسي پروژو کارونه بشپړ کړي دي. خو جنرال میچل اندېښنه لري د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په راپور کې یادې سوي ستونزې که د ځینو پروژو د لغوه کېدو سبب سي د پروژو پاتې 30% نور کارونه به عملي نه سي. د ده په خبره په دې اړه د ایساف د قمندان په ګډون له افغان او امریکایي چارواکو سره بحثونه سوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا پاکستان د پاوس پر جوکپولو چارواکو د طالبانو د تحریک حملې خي چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو او پخلاینې بهیر ته وګدل لاره په مخ کې ده. د پاکستان پاوس له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو وایي چې د طالبانو شرطونه به ونه مني. د سیاسي چارو ځینې کتونکي له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د خبرو لوی خنډ د طالبانو په منځ کې د بیلابیلو ډلو موجودیت بولي. اسمت سروان په دې اړه یو رپورټ وړاندې کوي، ورپسې تاندې څنګه پروګرام مه هیروي.
پاکستانی سیاستوالو طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی خو دې ته په پام سره چې د طالبانو له لوري حملې دوام لري او د خبرو لپاره شرطونه شدي، په دغه هیواد کې سولې ته د رسیدو لار لا ډېره اوږده او له کندو کپرو ډکه ده. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د نوي صدر اعظم نواز شریف په بلنه د سیاسي ګوندونو کانفرنس د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د خبرو غوښتنه وکړه. دا تحریک چې د پاکستان د پوځ پر ضد جنګیږي یو له ګڼو سختریزو ډلو څخه ده. په 2001 میلادي کال رامست شو او له القاعده سره د ائتلاف شمنه وکړه. له همغه وخت را په دې خوا د ډلې په سلګونو بریتونه کړي او تر 6000 زیات کسان یې وژلي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک په پیل کې د خبرو اترو وړاندیز وستایه، خو د یکشنبې په ورځ د خبرو لپاره یو شمېر شرطونه اعلان کړل، لکه دا چې د پاکستان له محبسونو څخه به د دوی ټول بندیان خوشي کیږي او پوز به له ټولو قبایلي سیمو څخه وځي. د شرطونو د اعلانولو په ورځ طالبانو د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې یو لړ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د یو جنرال په شمول و پوځیان او پولیس ووژل شول. د طالبانو د تحریک ویندوی شاهد الله شاهد وویل چې له دوی سره د خبرو لپاره تماس نه دی نیول شوی او د پاکستان د حکومت پر ضد به د دوی جګړه تر هغه دوام لري چې حکومت اوربند نوی اعلان کړی. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی عمر حمید هم تاییدوي چې له طالبانو سره تر اوسه پورې رسمي تماس نه دی نیول شوی. د یکشنبې له حمله وروسته د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی په یوه اعلامیه کې وویل چې پوځ د خبرو ملاتړ کوي خو د طالبانو شرطونه به ونه مني. له طالبانو سره په تیرو کلونو کې سوله او خبرې شوي خو ورسره سم ځینې سیمې د طالبانو لاسته لویدلي او پاکستاني رسنیو د حقیقي سولې د موافقې پر اغېزمنتوب شک څرګند کړی دی. ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی د طالبانو ډلې شاوخوا سل یادوي.
د تحریک انصاف فکر مشر عمران خان او صوبایي حکومت له داخلو چارو وزارت ډپارټمنټ ته هغې دا وخت ویلي چې دلته دې 15 واستواله ډلې دي د قبایلي سیمو کې او خبر دفتر خوا کې او دا مونږ کله ناکله اورو څوک وي چې 50 دي څوک وي چې اویا دي اتیا دي څلو پورې هم ذکر شوی دی خو دا د حق معلومات دي نو هغه صحیح نه دي خیر مند او نامکمل دی.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وی د پاکستان د پوز پر جکپوری جنرال حمله د دې نشر چې د طالبانو په منځ کې داسې ډلې شته چې د پاکستان له حکومت سره نه غواړي چې خبري وکړي. افتخار حسین د ځینو استخباراتي معلوماتو پر اساس وی د طالبانو ځینې ډلې د خبرو ملاتړ کوي. په تیر بیا پنجابي طالبان چې له پوز سره نږدې دي او له هند سره سخته دښمنی لري خو نور بیا داسې نه دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم ملګرو. کاش د ټوپک ډز او د وسلی نوم او نخل نړۍ ورکشي. نه پوهیږم چې په ځینو غږ او نوم خلګي کڅنګ
منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي ګاډ څه خپړي واخلې بار له یو ستړي واخلې
ځینې ځوانان بری او خوشاله داسې لمانځي چې د ډېر زړو نازاروي او په اصطلاح د خلکو خیره اخلي. په همدې موضوع له ځینو ځوانانو او امنیتي کسانو سره مرکې لرو. تر څنګ یو داسې کندهاري ځوان در پیژنو چې څو اختراعات کړي دي. زه نورګل شفق یم، تاندې څنګه درته وړاندې کوم. دوستانو بشیر احمد کندهار د لومړی ناحیې اوسیدونکو او د میخانیکی لیسې د برېښنا څانګې د یو رسم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي چې انسان یو کنجکاو یا پلټون کې موجود دی. غواړي ډیرو پوښتنو ته ځواب ومومي او وایي چې له میخانیک سره مې له ماشومتوبه مینه وه. بشیر احمد په خپله کم عمرۍ کې درې اختراعات کړي دوستانو. یو لمریز یخچال جوړ کړی، بل یو ریموټ کنټرول ګروپ جوړ کړی چې نږدې په 6 متره فاصله کې کار کوي، او دریم یې هم د میتان یا بایو غاز آله جوړه کړي چې د څارویو د فضله موادو او بوټو د تجزیه کېدو په مرسته ترلاسه کیږي. بشیر احمد خپل اختراعاتو په اړه وایي.
اول اختراعات چې ما کړل څنګه د المر اوس د کوره افتابي په نور هیوادو پیشرفته هیواد له اروپایي هیوادو د استعمالیږي او دا جوړ شوی دی، اما په دغه اندازه نه دی، ډیر قط دی او د هندار د لپاره کار اخیستل کیږي چې د اوبه شولو بیا په بخار تبدیلیږي او د بخار په واسطه توربینو نسخي او بیا برېښنا تولیدیږي. بیا اوس د غاز میتان په اړه کې، غاز میتان د بیوګاز په نام هم یادیږي، د فاسد مواد تجزیه د باکتریا په واسطه د بیوګاز تولیدیږي. اوس هغه شی چې ما جوړ کړ کولای شي چې حمل نقل بولزات انتقال وکړي، مواد چې واچوي غاز تولیدیږي او دا بهداشتي حالت هم لري، یعنی آلودگی نه لري، داسې زیبایی او شایستګي د خپل ځان هم لري.
منکر لپ عشق کې لاسونه جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالونه مګ
همزولو دی وای چې د انسان په خلقت کې توپیر نشته، خو څوک لخپل ورتیاو کم او څوک ډیره ګټه اخلي، څوک خپل فکر ډیر او څوک کم په کار اچوي، او زیاتوي چې تر یو کار کولو وړاندې د هغه د ترسره کولو لپاره کلک هوډ ضروری دی. بشیر احمد همداراز نور ځوانان هڅوي چې یوازې تر کتاب او کتابچې دي ځانونه نه محدودوي.
خداوند چې انسان خلق کړی دی، د انسان تفاوت نسته په اعضا کې، په دماغ کې، هر څونه چې زه لرم نور شاګردانم لري. انسان داسې خصلت لري چې په هر څه په پسې وګرځي خامخا به ځواب رسیږي، اما تلاش و کوشش غواړي. نور شاګردان ته داسې پیغام لرم چې دی کوشش وکړي خپل سبق ته ادامه ورکړي، خپل سبق ته یوازې د نمره په خاطر او یوازې د شهادت نامه په خاطر سرته نه رسوي، یوازې په کتاب و کتابچه اکتفا نکه. کتاب و کتابچه یو وسیله ده لار تا ته شی، چې مثلا لار ده غرقان دی. عملی کار مهم دی، مطالعه، نور کتابو، یوازې د درسی کتابو نه، بلکې نور منابع بین اینترنت لخوا، د کتابتون لخوا، هر منبعی چې استا په لاس رسیږي باید تاسو کوشش وکړئ چې خپل سبق ته ادامه وکړئ، او عملی کار ډیر مهم دی.
د بلال خوگا ازانا، د ملال قربانا،
بشیر احمد پراتلون کی د یو داسل مریض یخچال د جوړولو په هڅه کې د دوستانو چې د مریض برېښنا په ډیر کم مصرف کار وکړي او خلک ترې ګټه واخلي.
زه ان شاء الله توکل بر خدای کوشش کوم چې نور استادان د میخانیکي استادان په مرسته ان شاء الله پراتلون کې مریض یخچال جوړ کړم، داسې چې په 12 او 24 واته د یخچال باید کار وکړي. د یخچال هم زه نه وایم چې نه جور سوی دی، په نوری وادو، اما په ور قیمتا. زه کوشش کوم د نور استادان په مرسته د یخچال جوړ کړم. د یخچال چې جوړ سي خامخا ډیر د کورونې مشکلات ان شاء الله حل سي.
منانو دوستانو چې تاندې څنګه اورئ
بیرغ مزمون جې کړو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
کمل ګرو بشیر احمد داسې کارونه کوي چې خیر به ډیرو خلکو ته ورسیږي که خدای کول. خو دا به مو هم اوریدلې وي چې که خیر دی له لاسه نه کیږي نو شر هم چاته مرسوه. د ځوانانو ته غوښ دوستانو چې د فوټبال ملي لوبډلې د ورستی بری د لمانځلو پاړه لځینو ځوانانو ګلمندي او وایي چې خپل خوخي باید داسې ونه لمانځو چې بل څوک د ویر پټاغر کې نه وو.
فرید احمد تسکین هم د پکتیا ولسیدونکو لکه څنګه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته بریا راوړله دا زمونږ ویاړ دی. خو یوه خبره داره چې د شپې ډزې روانې شولې، ترافیکي ستونزې هم لارې بیخي بندې وې، ځینې ناروغان دي مثلا د ښځینه او نسایي ولادي ستونزې چې کومې وي هغې ته مشکل جوړېږي، دومره افراد نه ده په کار.
نوم یې حسن الله احمد دی، کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 4م ټولګي محصل یم. زمونږ کور طرف ته شفاخانه ده، د عمومي سړک دی، د شفاخانې ته راغلی دی، دا لاره بنده وه، د شفاخانې د مریضانو موټر ودرېدلی وو، حتی پو کسان یعنې محصلین راوتي وو، عمومي سړک ته د سړک بند کړی و، پونه په لوړ غږ چلند شي وو، یو څوک کور کې مریض لري، یو څوک ورته بل تکلیف لري، داسې پیرونه کې کېدل. تازه خبر شوم چې موټرو خلک ویلي دي ضرور وچول منځل شي، خو چې چاته ازیات وزار نه رسیږي. داسې دی ونه شي چې مونږ پخپل خوخی کې وو، یو بل شاته داس غم جوړ کو چې هغه د غم په ټغر کې نه وو.
ملګریا و ملګریا وا مې ورا یو څم ملګریا، ملګریا و ملګریا وا مې ورا یو څم ملګریا،
بل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل عین الله وای دوستانو چې د ټوپک لغغه مزړه چوي، خو چې کله هم په خاده او یا په ځینو مراسمو کې د ډزونو غغ اورم نو د پخوانیو جګړو وختونه را یادوي او بد تاثیر باندې کوي.
حیران پدې ما چې دا وسله زموږ خلک وسم دومره لري او وسم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پویږي هم. دزه خو همیشه چې هر وخت کېږي ټول ډزو راکټونو لوینونه د سړي فکر درځي چې ټوپک ډز کله وورونه، موږ د فکر کوو چې ولګېدو هلته زخمي پروده یا وینې دي هغه پخواني فکرونه زموږ را تازه کوي. نو د ډزنو خو باید بالکل صرف نظر وشي.
همزولو په کابل کې د خوشحال خان عالی لیسې یو زده کوونکی هغه ملک وایي چې موږ دغه برې په ډېرې خوښۍ ولمانځه، خو دا خوشحالي کوم بل چا یو څه بدرنګه کړه.
کله کله خوشحالي چا باندې ډېره خوږه سي. تېره شپه کله د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله چې کله لوبه وګټله، بیا موږ راووتو دلته لیسې احاطې ته. نو ډېر هلکانو چا سره بیرغ و چا سره چې و دور دور منډې والې، خو یو چې دغه اوزا یو څه بل چا بدرنګه کړی و، یا چا به هوایي ډزې کولې، یا چا لاره بند کړی وله. خو کله یو طرف خلک ډېر خوشحاله و، خو له بل طرف بیا چاته یو مشکل جوړ کړی و. نو دغه اوزا دغه تور تور ټکي لی بدرنګ کوي کنی د غور زموږ ډېر بې حده خوشحاله و.
خو همزولو دغه ځوان بیا وایي چې موږ د فوټبال بری په اتڼونو ولمانځه، او د بل چا ازار مو نه دی اخیستی.
نوم مزمل دی. کله چې دغه د فوټبال لوبه چې افغانستان وګټله، په مغه ورځ باندې موږ پانتون سایه ته راووتلو، بس ډولونه و سترای او خلکو ټیپونه چالان کړي او محصلینو اتڼې کولې، او موږ هم اتڼې پکې وکړلې. ډېر خوشحاله ماښام و، هغه ډېر ښه ماښام و چې موږ تېر کړلو. نه، خلک موږ نه دي پذاب کړي، موږ نه غوښتل چې خلک پذاب کړو. شاید داسې کسان په نورو ځای کې وي، خو دغه ښه کار نه دی چې خلک پذاب کړي.
زاهد پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ملګرو دی وایي چې زموږ په کلي کې د ښادۍ او غم لپاره ځینې خاص تړونونه شته چې څوک ترې سرغړونه نشي کولی. هم دا علت دی چې چاته د چا ازار نه رسیږي.
مون خپله داسې کړی دی چې خپل کلي کې اول تړون کړی دی. مونږ ته چې کله پېښ مشي، کله چې غم پېښ شي، هلته مونږ اول ډول نه راولو. کله چې کلي خوښه وي، هلته مونږ ډول راولو، خصم اتڼې کوو، او د واده په ټیم کې اخترونو ته اتڼ راولو. نو چې باید د خوشحالۍ په وخت کې اتڼ راولو، د غم په وخت کې مونږ داسې نه کوو که نه چې خلک مونږ نه خفه شي. خدای کې خلک ډزونه نه کوي، ځکه چې غم په خوادي نه ور بدلو، خوادي په غم نه بدلو. د اتڼ خپل ځای معلومي، د غم خپل ځای معلومي.
نا او دوستان دیو رکھے فاصلے دیوی، یو تر بل قربان دیو، یو تر بل قربان.
ملګرو د کابل د امنی قومندانې مرستیال جنرال داود امین د بریو او خوښیو لمانځل د خلکو حق بولی، خو له هغو کسانو چې په ډز لمانځي غواړي چې د نورو له ځورولو او د وسلې له کارولو د لاس واخلي.
منم چې د غټه خوشحالي و د افغانستان د خلکو دپاره، مګر نه باید دا په ګولۍ او په مرمۍ لمانځل شوی وای. ما خو پخوا هم دغه وغندله، اوس هم غندم چې په سلا او په مرمیو داسې ورځې لمانځي. بله بله، داسې خادې شته چې بیا هم همدلته همدغه وسله وال کسان دغه غلط عمل کوي، او ان شاء الله هغه کوم غټ مشکل به مونږ ته نه وي، ځکه چې هغه خلک مونږ ډېر زر نسو. مګر دغه ډېر غټ مشکل به وي چې په عامه توګه په ښار کې او بالخصوص په مرکز د افغانستان کې کابل کې داسې حالات راځي. په آینده کې هم دا ما به یو خاص دي چې خوشحالي ده، لکه چې د وروستۍ ورزشکاران چې تشریف راوړ په اتڼو، په خوشحالیو بدرګه شول، په ډولو، په بیرغو او د وسایتو په قطارو په ډېرې خوشحالۍ بدرګه شول. دا به ډېره ښه وي د هغې ورځې نه چې ډزې وشي.
ژوند صداقت غواړي، ژوند مینه غواړي، ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده. ژوند د مین د خپلې ناوې په شان، ژوند د ښکلا محبت نامه ده. ژوند د مورفۍ د تودې کېږې ټکو، ژوند د ماشوم د معصومیت نامه ده. ژوند هر ماښامی سنگا ته مست خندا ته د سهار شکنه، د دې غمجن وطن په خړو تختو زب ټپاته یا هزار شکنه. زب ټپا
د دې اونۍ تاندې څانګې په همدې ځای پای ته رسیږي. پاله مسپار
د وطن دا بوی ورکه زویا، د زړګي سره بس دې یار شکنه.
زبطه پاته یا کسر شکنه.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلابیل خبرونه د خپل موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی مشمیره سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل له لارې واوري.